بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنوریدون کو ستلی مشی په خیر راغلی زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ د سپین خبری روکو راست پروګرام ته په خیر راغلی نن د یک شنبه ورځ ده د 2022 کال د جولای د میاشتې 13 ده درنوریدون کو په 1300 ورځو کې سیلاونو افغانستان، ایران او پاکستان ته ډیر انساني او مالی زیانونه واړول. په افغانستان کې تازه سیلاونو کې 140 تنه مړه شوي. په ایران کې لږ تر لږه 80 تنه مړه شوي. یوازې دا ملکونه سیلاونو وچکالیو نه دي ځپلي، بلکې نن په آسیا، اروپا، امریکا او ټول نړۍ کې سیلاونه، وچکالۍ، طوفانونه، ګرد بادونه، زلزلې، د ځنګلونو اور لګېدل دا خطرونه دي چې نړۍ او بشریت ته پیښ دي. نو نن موږ غواړو چې د سپین خبرې په پروګرام کې په همدې موضوع وغږیږو.
بله شنونده عزیز، احد عزیزاده هستم، خوشحاله هستم که بازم در خدمت شما قرار داریم با همکارم در با تقدیم برنامه روک و راست که ما را هم میشنوین و هم در ستلایت میبینین. چرا سیلاب ها در افغانستان افزایش یافته و نه تنها در افغانستان، در اکثر کشورهای جهان افزایش یافته؟ تغییرات اقلیم چه تأثیر به این وضعیت داره و در نتیجه گرمی هوا و یا تغییر اقلیم در آینده قریب و دور چی خواهد بود؟ برنامه امشب به این موضوع اختصاص دادیم. البته قبل از اینکه با مهمانای عزیزی که دعوت کردیم و دعوت ما را قبول کردن در برنامه حضور بیافن، توجه شما را به اخبار افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. بعد از او صحبت با مهمانای عزیز خود شروع میکنیم.
ویان احمد الله ارچیوال د طالبان حکومت د کورنوی چارو وزارت د کابل ښار شیرپور سیمه کې د توغندي د لګیدو خبر ورکوي. د طالبان د حکومت د کورنوی چارو وزارت تاییدوي چې نن سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې پر یو کور توغندي لګیدلې. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په دې اړه ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګیدلې او کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د مازان په څلور لارې کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و، دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د پاکستان ډان ورځپاڼې د تحریکی طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د خبرو لپاره کابل ته د قومي مشرانو د یوې 12 کسیزې ډلې د تلو خبر ورکوي. ورځپاڼه وایي چې دغه پلاوی پرون کابل ته رسېدلې. تېره اونۍ د تحریکی طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د پاکستاني علماو یوه ډله هم کابل ته تللې وه. دغه ډله له پاکستاني طالبانو غواړي چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې له خپل مقاومت څخه لاس واخلي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي د تېر کال په پرتله د زعفرانو صادرات سکن زیات شوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی د رسنیو مسؤول الیاس نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سکل په لومړیو دریو میاشتو کې له هرات څخه شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 230,000 ډالرو ته رسېږي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دغه ولایت څخه شاوخوا 40 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 10,000 ډالرو صادر شوي. تیره اونۍ افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 25,255 میټرک ټنه انتقالات شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې یاد انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو څخه شوي. یادې ادارې دغه شان ویلي چې تیره اونۍ کې ټول ټال له افغانستانه 4,086 ټنه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. د د معلوماتو پر بنسټ دغه صادرات ترکمنستان او ازبکستان ته شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګازپروم لاتویا ته د ګازو د لیږد بهیر بند کړی. د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګازپروم لاتویا ته د طبیعي ګازو د لیږد بهیر ظاهرا د ګاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه. روسیې له دې مخکې نورو اروپایي هیوادونو هنګري، بلغاریا، فنلینډ، هالینډ او ډنمارک ته هم د ګاز لیږد په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت د ورکړې لپاره یې د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه کړې وه. د روسیې د طبیعي ګازو لوی شرکت ګازپروم پرون په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګازو د لیږد بهیر یې ځکه درولې چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت یې د اوکراین د دونیسک د ختیځې برخې له سلګونو زره اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو مینو ووځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پرېکړه کړي. زیلینسکی تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر تلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. ایراني چارواکي وایي چې د وروستیو ورښتونو، توپانونو، سیلابونو او د ځمکې د خوایدو په پیښو کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي. د ایران د سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د تیرو دوه ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په پایله کې لا هم د پلازمینې تهران او د چارچاپیره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ییز چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د خوایدو د پیښو په پایله کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د کووېډ 19 ټیسټ بیا مثبت راغلی او ډاکټر یې ویلي دا پونیت بیرته پرې راګرځېدلی. بایډن نه اویا کلن دی او د کرونا معاینه یې لومړی ځل د روانې جولای میاشتې په 21 مثبت راغلی وه. نوموړي هغه مهال د کرونا معتدل علائم درلودل. هغه پرون تر دې وروسته چې د کرونا ټیسټ یې مثبت راغی یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې علائم نه لري او د خپلو شاوخوا خلکو خوندیتوب لپاره به ځان ګوښه کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، شما به برنامه روک و راست از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدین. شما میتونین ما را هم به ساتلایت ببینین. موضوع برنامه امشب به افزایش سیلاب ها در افغانستان و سایر کشورهای جهان اختصاص دادیم که افزایش یافته و تغییرات اقلیم بررسی میکنیم با مهمانای خود که چه تأثیر به این وضعیت داره. آیا گرم شدن کره زمین یا درجه حرارت ای عاملش است؟ چی واقع خواهد شد در آینده نزدیک؟ چی واقع خواهد شد در آینده بعید؟ و ما شما شاید هستیم که نه تنها در افغانستان تعداد سیلاب ها و تلفات زیاد شده، بلکه در برازیل مثلا، در کشورهای ایران، پاکستان، بنگلادش، اینا همه سیلاب های اتفاق افتیده که تخریبات و تلفات جانی به دنبال داشته و این نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته. دانشمندان هشدار دادن که افزایش گرمای زمین در دهه آینده بخش بزرگ ذخایر کره زمین از آب خواهد کرد، سطح ابر بلند خواهد رفت و وقفات ناشی از وخامت اوضاع جوی تشدید خواهد شد. این موضوع است که با دو مهمان عزیز خود صحبت میکنیم، جناب دکتر محمد عاصم مایار، متخصص منابع آب و آگاه امور اقلیم و محیط زیست، و جناب محترم عطاالله خوگیان، آگاه امور محیط زیست و ژورنالیست.
درنو ریدونکو یادونه کوم چې امداوس موږ سره چې غوښتل مو د خوګانی سیب سره وغږیږو د سټوډیو له لارې ورسره خو وصل نشو، کوشش کوو چې ورسره وصل شو. خو له نیکه مرغه ډاکټر داوود میرکی صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی، پروګرام ته راغلی دی چې هغه د اقلیم د چارو متخصص دی. نو اول کوشش کوو عزیزاده صاحب چې همدغه معلومات د خبرنگار نه، د مستقل خبر نگارنه او د طبيعي افاتو د چارو سارول کې خوګياني صاحب نه راوخلو. نو تر څو چې هغه سره بیرته وصل کیږي او ټلیفوني ارتباط ورسره نه دی ټینګ شوی، نو زه غواړم چې ورشو خپل لومړي معلوماته دغه نظر به واخلو، بیرته به شو مستقل خبرنگار ته چې په افغانستان کې دغه اوسنۍ یا روانو سیلونو د تیرو کلونو د سیلونو سره څومره فرق درلود او څومره زیانونه یې اړولی دي او چا مرسته او کومک کړی دی، یعنی څومره مرسته شوې ده. شکایتونه خو ډیره و.
آقای خوګیانی، شما با ما هستین، آواز ما رو میشنوین؟ بله.
نو وګورو چې موږ سره په تلیفوني ارتباط کې څه مشکل نیوي.
بله، به هر حال
خوګیانی صاحب غاوري، خوګیانی صاحب زموږ غاوري
مایار صاحب با ما هستن. جناب عاصم مایار، متخصص منابع آب و آگاه امور اقلیم، همونطور که همکارم در آغاز گفتن، سیلاب ها در افغانستان در سالهای اخیر افزایش یافتن، نه تنها در افغانستان بلکه در سالهای در کشورهای مختلف جهان. بین از این شروع بکنیم که چقدر تفاوت کرده سیلاب ها در افغانستان نسبت به سالهای گذشته؟
بسیار تشکر جناب زیارت به شما و همچنان به شنوندگان برنامه، سلام و احترامات عرض میکنم. در قسمت سوال شما باید گفت که خب تغییرات آمده در افزایش سیلاب ها در قسمت ها و در کشورهایی که ثبت ارقام موجود داشتن در اونجا می شود، اگه تفاوت ها را بهتر و به شکل کیفی یا کمی اندازه کرد. اما در افغانستان متاسفانه اگر ما روی سیلاب ها فقط صحبت بکنیم، در قسمت سیلاب در دههای گذشته کم کار شده و بیشترین کاری که در قسمت سیلاب صورت گرفته بعد از سال 2009 بوده، و بعد از اون چون حکومت افغانستان با همکاری قوت های ناتو با یک دو متخصص اروپایی و امریکایی، اینا این نقشه سیلاب و ساحت آسیب پذیر سیلاب اینا ساختن، و بالاخره بعد از او تا ای که این پروژه هایی که ساخته میشه از خطر سیلاب مسئول بوده باشن. بعد از او کم کم کارها صورت گرفت، اداره ضد حوادث طبیعی ساخته شد و نقشه ها و سیستم های ساخته شد که روی از اون میشن صحبت کرد در خلال برنامه. اما اگه اجازه شما باشه و وقت داشته باشین، ما فقط به شکل خیلی ساده میخواییم امی ساینس تغییر اقلیم به زبان ساده تشریح کنم که امی
مایار سه محترم دیر بخشی چه فقط دقیق خبرنگار لگ معلومات دادی سیلاونو تفاوت دادی تیرو کلونو سرور کی، نو بیر تا تاسی ترازو چه تاسی دا وی چه ولی چه عمل چه شده دا خوری رخ خبر دا چه دادی اقلیم مسئله تاسی لگه تشریح کی بیخی بخشی. نو او گروه چه خوگانه سب زمان قا گاوریانه خوگانه سب راقل پروگرام تا
سلامونه تاسو ته ستاسو درانه مېلمه او ټولو اوردونکو ته سلام وړاندې کوم. خو دې وکړي ټول خو یې ول ستاسو ټول ته نور وژغورل شو.
بله،
که اجازه مې ده لنډه ول دغه اقلیم او د وروستي ورختونو سره لګ ورتواله وکم.
او بخښه، زما سوال ده یو نه صبر وکړئ، زما سوال ده چې ته یو مستقل خبرنگار او دغه طبيعي آفات چې سپیخي کېږي دا ساري دغه اوس چې کوم سیلابونه راغلي دي، د دې فرق توپیر د نورو کلونو سره څومره؟
ګوري په وروستیو کې کوم اقلیمي تغیرات چې رامنځته شوي دي، تودوخه رامنځته شوې ده، همدغه د اقلیمي تغیراتو له امله سیلابونه رامنځته کېږي او نور حتی اورونه لګېږي، وچکالي رامنځته کېږي، چې یو دوه درې موضوعات عمل زموږ تاسو په وروستیو کې په افغانستان کې ولیدل، چې یو د زلزلې خطر رامنځته کېدل و، همدا اوس د وچکالۍ یو ستر ګواښ سره همدمونږ تاسې مخ یو، او په وروستیو کې سیلابونه چې رامنځته شول، یعنې د تیر سیلابونه چې څومره رامنځته شوي وو په وخت لنډمهالې هم و، دغه سیلابونه همدا اوس هم موږ د افغانستان یویش ولایتونه اوس له ګواښ سره مخ شوي دي. کوم ارقام چې وروستیو کې مخبره شوي دي، په تېر یوه میاشت کې یوازې زموږ د هېواد په یویش ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلابونه له امله یو سل شل کسان مړه شوي دي، او تقریبا یو سل درې پنځوس نور ټپیان شوي دي، او درې زره او نولس داستوګنې کورونه تقریبا شوي دي. دا یو لوی رقم دی. همداراز موږ لسګونه لوی لارې او فرعي لارې هم تخریب شوې دي. د پکتیکا زلزله، د خوست زلزله، دا هم د همدغه د اقلیمي تغیراتو یو تر لامل دی چې په هغې کې یو زر نه دېرش زیات کسان زموږ شهیدان شول، تر درې زرو زیات ټپیان شول، چې په دې کې دوه سوه پنځوس یو سل پنځه پنځوس یوازې ماشومان و، او دوه سوه پنځوس نور ماشومان ټپیان شوي وو. په دې زلزلو کې هم تر درې زرو شاوخوا زموږ کورونه زیانمن شوي دي. همدا اوس په ایران کې په تېرو دوو اونیو کې چې کومې زلزلې شوي دي، په دې کې لږ تر لږه نوي کسان له منځه تللي دي، وژل شوي دي، او تقریبا نه څلوېښت کسان اوس ورک دي، لا درک دي هلته. په ایران کې چې کوم معلومات وروستي دي، دوه ویشت کسان یوازې په اصفهان ښار کې وژل شوي دي. همدارنګه په تهران ښار کې هم سیلابونه راوتلي دي. د ایران د چارواکو د معلوماتو له مخې په تېرو څو ورځو کې چې سیلابونه راوتلي دي، شپږ میلیارده تومن هلته مالي زیانونه اوښتي دي، دوولس زره داستوګنې کورونه تخریب شوي دي، او همدارنګه دیارلس زره کورونه بیا جوړولو ته اړتیا لري. او دوی هلته ګلیچ کوم مدیریت چې دی، دوی ویلي چې د اقلیمي بدلون مستقیما دغه سیلابونو سره تړاو لري. پاکستان چې هم تاسو خبرې چې په وروستیو کې بلوچستان ایالت کې په نه ویشت ولسوالیو کې سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي دي، هلته یو سل اووه ویشت کسان مړه شوي دي، او شاوخوا لس زره کورونه زیانمن شوي دي، او زیربنایي پروژې چې هلته وي لکه پلونه او سړکونه دا هم تخریب شوي دي. بالکل دا سیلابونه یوازې په زموږ په ګاونډیو کې نه دي، حتی په امریکا کې هم وروستیو کې سیلابونه راوتلي دي، په یو ایالت کې پنځه ویشتن هلته وژلي دي، او احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لا هم زیات شي. هغه ارقامو چې لړ چې ما شریک کړل د تیرو پرتله ډېر زیات توپیر لري. توپیر یو دام د تشویش هم دا ده چې لا هم عسکرونه شته دي، چې هم په ایران کې، هم په افغانستان کې، هم په پاکستان کې، او هم په امریکا کې، او په ځینو نورو سیمو کې لا هم ورښتونه وشي، او د ورښتونو له امله سیلابونه راوځي. کله چې سیلابونه راوځي موږ طبیعي ده چې له جنو سره مخ کیږو.
ډېره مننه،
تشکر بسیار زیات از توضیحات شما. آقای میار، شما با معذرت مصروف بودین در تشریح عوامل امی افزایش سیلاب ها، تغییر اقلیم و گرمای زمین. دانشمندان من طور که پیشتر گفتم هشدار دادن که گرمای زمین باعث ضعف شدن آبهای میشه و سیلاب‌ها را زیاد می‌سازد.
ولی مایار سب گفتل شه دغه تشریکی چه دغه
اولی همون من می‌خواستم که ازشون بگویم که به سخنان خود میتونن ادامه بدن که چی توضیحات شما دارین باعث متخصص
اقلیم که ولی بدون لغله عمل سده
عامل باندې غوړم وغه کېږم، خو اصل کې د اقلیم څه تویایي دغه باندې به دغه تشریح کړم. اقلیم د یو په انګلیسي کې موږ ورته وایو لانګ ټرم ویدر پاترن، یعنی د اوږدمهاله آب و هوا یوه نمونه ته موږ اقلیم وایو، چې په علمي لحاظ د دیرشو کلونو د هوا نمونه که موږ ونیسو په نظر کې دا د یوې سیمې اقلیم توضیح کوي. په دې کې د یو کال یا کال موږ دته وګورو، کال د یو کال د هوا حالات تقریبا د نورو کالونو سره په اوسط ډول مساوي وي. نو کال یو واحد شو
او دا چې لګ نور تفاوت یو کال بل کال سره لري ته هغه تنوع د اقلیمي ویل کیږي یعنی د یو کال آب و هوا سل کې سره د بل کال سره مساوي نه وي یو کال یو رقم وي بل کال لږ تفاوت تفاوت لري بل رقم خو په نورمالو شرایطو کې دغه د کلونو توپیر ډیر لږ وي او حالت بیرته لومړني حالت ته راګرځي اما که چېرته موږ د دیرشو کلونو موده کې دغه سمپل په نظر کې ونیسو دغه د مونږ ته د یوې سیمې اقلیم په ګوته کوي چې دا په ډېر وخت کې همدغه شی و
یعنی په یو حال پاتې دی زیات شوی دی کم شوی نه دی
راځم دغه پوښتنې ته راځم تغییر د اقلیم چې مونږ رامنځته کوو دغه دی چې په دغه اوسط حالت کې توپیر رامنځته شوی او دغه توپیر بیرته لومړني حالت ته ګرځېدونکی نه دی ځکه چې د ځکه په اتموسفیر کې د کاربن ګازونه زیات شوي دي او دغه د لمر وړانګې څخه حرارت اخلي چې ځکه اتموسفیر ګرموي دا یو او بل چې کله ځمکه ګرمه شي دا خپره د ځمکه د ګرمښت بیرته خپروي د دغه د وتلو د اتموسفیر څخه دغه د وتلو مخه هم نیسي نو دغه دواړه د دې لامل کیږي چې د ځمکې محیط ګرم شي دغه ګرمي تقریبا یو درجه یا دو درجه پورې دی چې د خلک یا د انسانانو د عادي خلکو د لپاره د تشخیص وړ نه دی یعنې دوی په ډېره آسانۍ توګه دا نه شي پېژندلی اما د دې اغېزې او تاثیرات ډېر زیات دي چې عمده تاثیر د اوبو په سیستم باندې دی یو اولنۍ نښه چې دغه لږ ګرموالی په نښه کې وي هغه د یخچالونو ولې کېدل دي یا په غرونو کې د واورو ولې کېدل دي چې کله اول یو درجه ګرمه شي هلته دغه واورې زر ولې کېږي یخچالونه زر ولې کېږي او کله چې واورې او یخچالونه ولې شول د سیندونو بهیر تغییر کوي سیندونو بهیر په دې مانا تغییر دی چې کله مثلا سیلابونه یا د اوبو لوړوالی به په جولای کې راته هغه به یو مش یا صورت مخکې راځي دغه تغیرات د دې ترڅنګ هم دارنګه د ورښتونو په ورښت کې هم تغیر دي مثلا په خو به واور ډیره ورېدله خو چې لږ هوا تاوده شي دغه د واورې څاڅکي دغه باران باندې تبدیلېږي نو کله دغه بدلون شي راغی هغه څومره اوبه چې د واورې په بڼه په غرونو کې زیرمه کېدلې هغه هم نشي زیرمه کېدی نو هغه کته رابهیږي او دغه ټول تغییرات د دې لامل کېږي چې اوبو سیستم تغییر شي کله چې د اوبو سیستم تغییر وکړ دا بیا په کرنه باندې مستقیم اغېز کوي او کرنه چې کله متاثره شوه هغې څخه خوراکي نامسئولیت او محصولات لس کېږي وروسته تغییرات نور اغېز دغه دي چې په دې کې وچکالۍ ډېرېږي که لوی مشه سره وګورئ سیلابونه پیښه که مثلا ډیریږي دغه د ګرموتا پی ډیریږي چې د ساک خپل په کابل کې دوه ځلې راغله یو شی به دوی هم چې زلزلہ او دغه نور عوامل هغه په اقلیمي بدلون پورې اړه نه لري اقلیمي بدلون تر ډیره د هوا په حالات پورې اړه لري او هغه کې چې تر ډیرو نقش دی او اوبو سیستم دی هغه متاثره کوي دغه څخه چې کوم محصول او نور څه ترلاسه کیږي کرنه او دا شی دا یې اخیږي دا هغه د اقلیمي بدلون هغه ساينس دی چې ولې رامنځته کیږي څنګه رامنځته کیږي علت یې هم تر ډیره په هوا کې د ګازونو خپرول دی د ګازونو خپرېدل د تیرو یو سلو پنځوس کلونو څخه پیل شوي دي د صنعت او د دغه پایله کې چې اوس هم نړۍ په دې هڅه کوي چې د ګازونو تولید کم کړي تر څو دغه تودوخه نوره هم لوړه نه شي
بله
یو یی دا د دوهم حالت دا دی چې نړۍ دوه نړۍ حتی دا چې اډاپټیشن ورسره وکړي یا د حالت سره ځان برابر کړي ځان عیار
بله
دغه دوه چارې ډېرې ستونزمنې دي په خبرونه کې په دې اړه د وغږیږو چې دغه د اقلیمي بدلون افغانستان څومره اغېز کړی دی او څنګه د سره
مبارزه کېدی شي
مونږ مخ ته تللی شو
زنده باشین از تفیاتتان آقای خوگانی آقای مایار شما از کنفرانس اقلیمی گلاسکو به کلی آگاه هستین و تعقیب کردین در وجه گوتیرش در منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که بشر قبر خود میکنه
بله.
یعنی اگر دست به کار نشه و اقدام نشه آیا از او زمان تا کشورها آغاز کردن که قبر خودشان نکنن یعنی کارهای اقدامات روی دست گرفتن که مسائل اقلیمی را مد نظر بگیرن اقدامات در راستای جلوگیری از تخریب مثلا آفات طبیعی بگیرن انجام بدن
ببینین وقتی ما مبارزه با تغییر اقلیم مد نظر میگیریم در سالهای دهه 1980 آخری 1980 و 1990 آغاز شد و بالاخره کنفرانس ها ایجاد میشه تا اول همی تغییرات ارزیابی بکنه، بشناسایی بکنه، بعد فرصت هایش پیش بره. اما پروسی همی قبر کندن متوقف نشده متاسفانه، بخاطر از اینکه اگر ما شما نتایج گلاسکو و ببینیم فعالین محیط زیست از این ناراض بودن و گفتن اقدامات عملی و که بتانه گازاره تولید پخش گازاره و گرمایش زمین کم بکنه مد نظر گرفته نشد، بخاطر چی که بخاطر از اینکه کشورهای پیشرفته و کشورهایی که صناعت دارن اونا از لحاظ به قدر زودی نمیتوانن خود عیار بکنن صناعت خود و خیلی فایده اقتصادی رو اونا از دست میتن. اگر ما خود امریکا رو هم در نظر بگیریم، اونجا یک قسمتی از مردم تا حال هم با تغییرات اقلیمی نظر خوب ندارن و برخلاف از اون هستن بخاطر منافع اقتصادی، در حالی که مطابق سخنان گوتریش اگر این شکل ادامه بکنه بشر دقیقا قبر خدا میکنه. ببینین اگر این تغییرات آهسته آهسته ادامه بکنه چی 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 به وجود میاد. یکی ای که امی اگر ما شما ببینیم گندم از هزاران سال دخان میکاره و در عین وقت میکاره و در عین وقت بالاخره درخت میکنه حاصلش هم میگیره، اما وقت تغییر اقلیم به وجود میاد اینمی امی دهقان متضرر به این میشه که آب برش مهیا نمیسازه، مثلا بارش ها در وقتی که ضرورت باشه نمیباره، بارش اینو میبینی شما حال میباره در حالی که فصل گندم خلاص شد و بارش زمستانی مثلا در جنوری خیلی بارش شدید و دیگه خوش بود. یعنی تغییرات امی دهقان نمیتونه که اگر دقیقا اگر دهقان در شرایط ما فرض کنیم که بفهمم نمیتونه دهقان با شرایط تغییر اقلیمی خود عیار بسازه، بخاطر از اینکه اینا سریع هستن با امی یک دو درجه خیلی کم امی سرعت تغییر خیلی بلند است نسبت به اون چیزی که دهقانات از هزاران سال آموختن تا هنوز و از او استفاده میکنن. و امی حالت باعث از این میشه که نه تنها مسئولیت غذایی کاهش پیدا بکنه در سطح جهان، بلکه حوادث ناگوار هم بیاید و ای به مقیاس بزرگ بالاخره انقراض بشر به وجود میاره. ببینید ما اگر ببینیم در یکی از عواملی که یعنی تغییر اقلیم بر افغانستان وارد کرده و تشدید خشکسالی و بیشتر شدن است. دقیقا ما سال 2017 و 18 خشکسالی داشتیم، دو سال ما نرمال نداشتیم، یک سال سیلابی داشتیم 2019، یک سال نرمال و بعد از اون سه سال نال دو سال خشکسالی، سال سوم هم امکان ازی وجود داره و پیش بینی وجود داره که خشکسالی شوه. اینال اینی تغییراتی که بیشتر میشه این کلش نتیجه تغییرات اقلیمی است و این بالاخره همی دیستینکشن بشر از همی آغاز شده میره، یعنی جامعه فقیر تلفات میته، جامعه ثروتمند هم میشه اونا خود تا حد اهداف بکنه یا برابر بکنه یار بکنه با این تغییرات. اما این بالاخره در دراز مدت به این خواهد انجامید که همی جامعه فقیر باعث بروز جنگ ها خواهد شد با جامعه ثروتمند و حالات تانوس غیر محتمل هستن اما امکان دارن.
بله اگه پس دوباره بباشین اگر پس دوباره سر در افغانستان به آقای خوگن شما تعقیب کردین مسئله را یک دقیقه قبل از اخبار داریم، آیا کمک هایی که به افغانستان صورت گرفته تا حال کافی بوده نبوده؟ این امکانات از این میره که باز هم سیلابا رخ بده و تلفات بسیار زیاد وارد بکنه؟ خوگن هستی
مقا گوری؟
بله سیلابا گوری من
سوال تاسه تراجه که کنه عزیزاده سیب چه سکر لده غسیل آوزه پلو سرم رستی وشوی ده کمزی نوشوی دیریوی کافیوی نوی سنگه چلو
بانونه سیل آوزه پلو سرخو سکر بلن روز رستی روانده افغانستان تی خلاب دمخی بزر زلزه پلو سر هم ده ملگرو ملسون لادرس هم رستی لان شیوی امریکا هم رستی لان تیریوی او ترڅن نور وی واجبونه هم مستقیم مرسته اعلان کړی او خواله دا و چې په افغانستان کې د نن خپل خلق یو ډول پلاس پکار کو او یو بل سره د درستی راجل بولو د فار اقدامات وکړي نو دا غوښتنې مخکنه و چې د تیر قانون په توپیر و ولی یو څاکور باندې دل بیرنی کور جوړول ته اړتیا لري. دلته یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې نړیوال ادارې یا مرستندوی ادارې چې کله مرستې کوي دوی یو ډېر زیات وخت سرویو باندې مصرفوي، مصرفوي کله چې خلک او خلک بیرنی مرستې ته اړتیا لري دوی پرې توجه په بیړه مرستې ترسره شي. همدا اوس ننګرهار په بټي کوټ کې یا د ننګرهار په نورو سیمو کې چې کوم سیلاب ځپلي کورنۍ دي، مرستندوی ادارې عمل دوی نن سروې ته اچوي. تقریبا د سیلابونو اته ورځې ورځې کېږي چې دلته کورنۍ خلکو وړي دي، هغه خلک له سختو ننګونو سره مخ دي. مګر هغه سروې ترسره کېږي، دا د دوی پالیسي دا ده چې باید سروې ترسره شي، صحیح کورنۍ په نښه شي، خو خلک هلته په بیړه مرستې ته اړتیا لري. یو څنګه دا ده چې استفاده وشي کله چې دغه ډول آفات له امله خلک زیانمن کېږي، یو ډول مرسته باید په بیړه لدیر سروې او دغه شیانو پرته د خلکو په همکارۍ باندې.
بله تشکر خوگنی صاحب، وقت اخبار است، توجه شما را و شنونده های عزیز خود و بیننده های ما را در ستلایت جلب میکنیم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان و صحبت دوباره با میمان های عزیز خود بعد از اخبار ادامه میدیم. با عرض سلام، وزارت داخله طالبان تایید میکند که صبح امروز یک شنبه یک راکت در منطقه شیرپور کابل بر یک خانه اصابت کرده است. عبدالله فیتکور سخنگوی این وزارت در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که یک راکت بر یک خانه در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده که کدام تلفات ندارد. خانه خالی بود و در آن کسی موجود نبود. از سوی دیگر شمار از گواهان رویداد و باشندگان شهر کابل از وقوع یک انفجار در منطقه دهمزنگ نیز خبر دادند. با گفته آنها این انفجار صبح وقت صورت گرفته است. تا به حال جزئیات چگونگی این انفجار و تلفات برخواسته از آن در دست نیست. سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نگفته است. این در حال است که پیش از این به تاریخ 29 ماه جولای در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل در جریان بازی های لیگ شپگیزه انفجار رخ داد. به اساس ارقام رسمی 2 تن در این رویداد کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. سفارت افغانستان در پاکستان که توسط مقام های طالبان رهبری می شود از رهایی 250 افغان که هفته گذشته در ایالت بلوچستان بازداشت شده بودند خبر داده است. این شهروندان افغانستان به تاریخ 27 جولای به اتهام ورود غیر قانونی به آن کشور بازداشت شده بودند که به گفته پلیس پاکستان در میان آنان یک تازه عروس نیز حضور داشت که می‌خواست همراه با شوهرش به پشاور برود. سفارت افغانستان نوقت روز شنبه 30 ماه جولای در توییت گفت که پس از تلاش‌های زیاد آنان، این شهروندان افغانستان از سوی ملیشه‌های پاکستانی دوباره رها شده‌اند. این سفارت همچنان گفته است که این موضوع را با ادارات حکومتی پاکستان شریک کرده و امیدوار است که نیروهای آن کشور در آینده از چنین برخورد با شهروندان افغانستان خودداری کنند. پس از بازداشت این شهروندان افغانستان، برخی از فعالان سیاسی، مدنی و وکلای مدافع اصلاحات برای حفظ حقوق این شهروندان افغانستان به محکمه رفته بودند، اما به آنان گفته شده بود که نشست استماعی محکمه به روز جمعه 30 جولای برگزار می شود. یکی از وکلای مدافع این منطقه به صدای امریکا گفته بود که در میان این افراد بر علاوه کودکان و زنان حدود 60 نفر آنان با وجود داشتن اسناد قانونی بازداشت شده اند. در حالی که حکومت طالبان میگوید در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در یک ماه گذشته در افغانستان 120 نفر جان باخته و 152 تن دیگر مجروح شده اند، اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی بیشتر در 14 ولایت آن کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات کابل، بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. شرف‌الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، ناوقت روز شنبه 30 ماه جولای به خبرنگاران گفت در هفته‌های اخیر 21 ولایت آن کشور شاهد بارندگی های شدید و سرازه شدن سیلاب ها بودند. آقای مسلم افزود در اثر سیلاب های اخیر تا کنون بیش از 3000 منزل مسکونی در ولایات مختلف تخریب گردیده که مشکلات زیادی را به باشندگان آن ولایات به بار آورده است. این مقام طالبان همچنان گفت در نتیجه این سیلاب ها بخش های از 3 شاهرای عمومی و 100 کیلومتر جاده های فرعی در برخی ولایات تخریب گردیده است. آقای مسلم همچنان گفت از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهیم در امر رسیدگی به نیازهای اولیه و اساسی سیلاب زدگان همکاری همه جانبه نمایند. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از رسیدگی به سیلاب زدگان در افغانستان آمادگی نشان داده و گفته بود که آنها در حال حاضر مصروف بررسی در این موردند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان گفته است که با کمک‌هایش به بیجا شدگان داخلی که در پی برگشت به محلات اصلیشانند ادامه می‌دهد. اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با گفته مقام‌ها یک طیاره بی پیلوت حامل مواد انفجاری روز یک شنبه در مقر کشتی‌های روسی در بحیره سیاه منفجر شد و 6 نفر را مجروح ساخت. انفجار در مقر سازماندهی در شهر سواستوپل در شبه جزیره کریمیا در اوکراین که روسیه آن را در سال 2014 با خود ضمیمه کرده است، باعث لغو مراسم تعطیلات روز قوت‌های بحری روسیه گردید. خدمات مطبوعاتی مرکز فرماندهی کشتی‌های روسی در بحیره سیاه گفت این طیارات بی پیلوت ممکن خود ساخته باشند. این وسیله انفجاری را میتوان ضعیف توصیف کرد، اما میخائیل رازوجایف شاربال سواستوپل گفت در اثر انفجار 6 نفر زخمی شده اند. هیچ اطلاعات فوری در مورد اینکه این طیاره بی پیلوت پرواز خود را از کجا آغاز کرده وجود ندارد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست سپین خبر هستین. ما برنامه امروز اختصاص دادیم به سیلاب های اخیر افغانستان، افزایش سیلاب ها در اکثر کشورهای جهان و تغییرات اقلیم و تأثیراتش بر کشورها و ای افزایش سیلاب ها و تلفات. میهمانان ما جناب محمد عاصم مایار، البته دکتر محمد عاصم مایار متخصص منابع آب و آگاه امور اقلیم، و جناب محترم عطاءالله خویانی آگاه مسائل محیط زیست و ژورنالیست هستند.
من نتاسین عزیز آده سیدران و ریدون کوخ براونه در ادامه ورکو در خبرونان روسته. عاصم مایار سیب، در اقلیم در بدلون پا برخه که چې دا خطر موجود دی چې د نتایج او سیړنو په نتیجه کې چې امکان لري که مخه ونه نیول شي، نو دغه ځمکه به تباه شي، دغه ټول بشریت به تباه شي. یعنی دا د ګوتیرش خبر چې مخکې تاسو ته د نقل قول کړله، دغه یوه واقعي خبره ده چې د علمي سیړنو نتیجه ښودلې ده چې دنیا خطر کده که دیدی مخونه نیسی. و سرازو دی مسئله ده چه هم دو عمر تحقیقات چه شوی دوی نظریات هم ورکری دی چه چنگه که دیشی دیدی مخونه نیسی، سوشی یا سو نشی. نو دی که دو دره طریقه دیره ضروری و مهم دی، مگر جهان دی که بیا توافق نلری چه طول سر لاسی و کوی و سیده. تاسی سو ای پدی دو دره نقطه که کم نقطه دیره بارزه ده، یا څه وشي، هغه مهم کار چې وشي چې د دې مخه ونیول شي او دغه خطرونه زیات نشي لاقه، هغه څه شي؟ زموږ دغه عام خلک به پوه شي چې دا څه شي، څنګه کېدای شي چې دغه دنیا د دې مخه ونیسي؟ دا ټول معتبر ملکونه، شتمن ملکونه، هغه چې ډیر صنعتي ملکونه دي، پراس کې څوک دی، ولې مخالفت کوي؟ بله،
ګورې له دې پدیدې سره مبارزه تقریبا د ډیر کلونو تر رسیدي او پدې کې نه یوازې دا چې دې پدیدې په کوهدو په اخیزه په څیرلو او همدارنګ په لارو باندې ډیر کارونه شوي دي او ستونزه دلته ده چې هر څوک ګټو خپل ته ګوري او د ګټې پر ځای یو بل ته ګوته نیسي چې لومړی باید هغوی اقدامات پیل کړي. ډېر لامل همدغه دی چې ګټې اقتصادي ګټې دي چې ځینې هېوادونه د اقلیمي بدلون پر وړاندې اقدامات نه کوي او هغه کومې سپارښتنې چې دي هغه نه ترسره کوي. لومړی به په دغه سپارښتنو باندې وغږېږو. دوه عمده سپارښتنې دي. یو هغه ده چې د اقلیمي بدلون اغېزې کمول، یعنې د کاربن ډای اکساید او دغه ګازونو چې طبیعت ته خپرېږي هوا ته او د اقلیمي بدلون سره رامنځته کېږي دغه تولید باید کم شي، چې دغه تر ډیره صنعتي وادونه یا هغه وادونه چې تیل استخراجوي او دغه نور دغه فابریکو څخه دایر کېږي. نو عموما دا ډېر لوی بحث دی چې دې ټیټول
یو د قمایار صاحب محترم دلته یو خلل دی، نه پوهېږم چې د خوګړي صاحب خواست دی که تاسې خواته دی او دلته یو شور راځي ستاسې خبرې خلالېږي. خوګړي صاحب که تاسې خواته وي لږ متوجه اوسئ چې څه چل دی. ښه مایار صاحب مهرباني. ښه
همدغه د ګازونو د خپروي مخنیوی هم د ستونزو د اقتصادي ګټو متضرروي، نو همدا لامل د دې دی چې ځینې هېوادونه دغه کړنه په دقیقه توګه ترسره نه کړي. او دوهمه کړنه یې اډاپټیشن دی، یا د دغه شرایطو سره ځان عیارول دي. په دې هکله ګورې، لومړی داسې نه ده چې نړۍ څه نه دي کړي. نړۍ په 2015 کې د پاریس اقلیمي تړون رامنځته کړ، په هغه کې دا وشو چې هر کال به د همداشتمن هېوادونه د متضرر هېوادونو ته د جبان خسارې په ډول مالی مرستې کوي تر څو هغوی د دغه اقلیمي بدلون د شرایطو سره ځان عیار کړي. له هغې راهیسې دا مرستې شوې دي او کېږي، خو متاسفانه افغانستان وروسته چې کله د حکومت سقوط شو دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. نو دغه رقم چارې ترسره شوې دي او
دا خو د شرایطو سره عیارولو برابرول شو. مایار صاحب محترم، تاسو د غازاتو د کمولو خبرو کړی چې اصلي خبره همدغه ده چې دا غازونه باید کم شي، مګر که غازونه کم شي تاسو ویل خپل چې د ملکونو په کې موافقه نه لرئ، نو خی څه باید وشي؟ دا چې وايي پاکه انرژي گرین کنه، دا خو وخت نسی، دا خو مثلا خبره نه ده. د مثلا د پټرول او د دې شایانو غزغال سنگ او په استعمال یا نور دغه سي غازاتو په هغه مواد د استعمال په ځای چې ډیر دوه تولیدي برسه تولید شي، هغه خو اټومي جدا دام ډیر وخت غوړي او ډیر مصارف غوړي، نو خیسه باید وشي. دفتر
ورې ګوترش کوم خبر کړي دا غم دوم نظر نه پیخي چې ډیسټینکشن یا د خپل خبر کیندل د دوم نظر شپایل شي. هغه د پیړی په اخر کې د وړاندې نه کړي یا د غنه ډیر ورسته او تا کچیرته دا انقراض هم رامنځته کیږي دا په تدریجي ډول لومړی په هغه سیمو کې وي چې هلته اقلیمي د بدلون ډیر د فیل کې افریقا او د منځنۍ ختیځ او افغانستان او دغه سیمه او ورسته به نور یو ودونه دي. یعنی دا په یو ډول دغه ټول غنه شي رامنځته کوي. صحیح ده، مثلا په اروپا او امریکا کې په ځینی پیخي رامنځته شي لکه د ساکل هیټ ویو رامنځته شو او د غیلې کابل دین خلک لا هم تمړه شو. خو د امریکا کابل د اندغه ګلاسکو په غونډه کې یو ودونه خپل پلانونه وړاندې کړ چې 2010 پورې به دې څه کوي، په 2015 کې به دې کلین انرژي یا نیوټرل کلایمټ کنډیشن ته دې ترسو دغه سر له وسه دغه اقلیمي بدلون زیاتېدل ورو کې هدف یې دغه دی. وروسته د هغه نه 2015 کې دا باید کلین انرژي یا نیوټرل شرایطو ته لاړ ورسیږي تر څو نور ګازونه تولید نه شي. یعنی په هغه 2015 کې هم به اقلیمي بدلون وي. ګوره، یو شی په یاد ولرئ، شوم د ګازونه اوس هم تولیدېږي تر 2015 پورې، نو د 2015 پورې د هوا تودوخه او د نړۍ تودوخه ورو ورو ډېریږي او دغه ډېرېدل به په ورښتونو باندې اغېز کوي، په سرغونو باندې، په وچکالیو باندې، کرنه باندې او دغه شیانو باندې. وروسته له هغې نه که چېرته موږ داسې فرض کړو چې 2015 کې دغه شرایط نیوټرال حالت ته ورسېدل، بیا به ورو ورو اقدامات دغه وي تر څو دغه هوا کې د ګازونو سطح ټیټه کړي. نو دغه حالت بیا ورو ورو د پیړۍ په پای کې که چېرته څنګه چې تمه کېږي یا مثلا پلان شوې ده او مختلف شي، موږ به یو ښه حالت ته ورسېږو. خو که چېرته هېوادونه سره د خپل ګټو نه تیر نه شي، یو ګټه دغه ګټ کار ونه کړي، نو دغه ویره شته ده چې بشر به د انقراض پاتې دي. که موږ په دینی روایتونو ته مو ګورو د دې په روایتونو موږ اوریدلی چې په پای کې به د دې وشخاله د دې حالت راشي چې سندونه به وچی خو اخلا همدغه ته اشاره ده تقریبا چې د اقلیمي بدلون له امله به سندونه داسې وچی چې لکه په هغه کې چې اوبه نوي راغلي نو دغه رقم یو حالت پیشبینی کېدلی شي خو که چیرې بشر په مشروط ډول دغه کرنې چې کوم دغه غونډو اقلیمي بدلون او ساینس او دا ورته سپارښتلی دي که دغه پلی کړي نو د دې په مرسته باندې به شرایط ښه کېدل خواته هم روانېږي نو دغه یغه عموما پوهه ده چې باید خلک یې په اړه پوه شي خو د موږ د خلکو دپاره تر دې دا اړتیا ده چې دوی څنګه کولی شي له دغه ستونزې سره ځان برابر کړي یا دغه خپل ژوند څنګه ورسره عیار کړي په دې اړه به انشاءالله خبرې ولرو.
ولی جناب مرسب شما با موضوعات مهم اشاره کردین که مثلا استفاده از فسیل های آزغال سنگ یکی از منابع مهمی که گازات گلخانه‌ای را افزایش میده. یه خواهی یک منبع مهم عایداتی مثلا بر افغانستان اگر مثال بتیم هست که صادراتش شروع شده به قرار گزارش ها به پاکستان. اینا اگر مثلا کشور فقیری رقم افغانستان در نظر بگیرین مثل افغانستان در دیگه قاره های دنیا کشورهای فقیری وجود دارن کمی احتمالا نمی زغال سنگ منبع اوله یا بزرگ درآمدشان باشه و کشورهای پیشرفته هم شما گفتین نه مکانیزمی که قرار در گلاسکو روی صحبت شد روی معاهده پاریس که ایالات متحده از او خارج شده بود پس شریک شده اینا خو همش با آزمونهای بزرگ اقلیمی مواجه هستن. چی باید شبه دیگه کشورهای فقیر خون مجبور هستن به می کار دست بزنن تا ای که کشورهای بزرگ یا سرمایه‌دار امور رقمی که شما گفتین اقدامات را بگیرن و ای اقدامات کار آسان نیست. منافع اقتصادی هر کس هر کشور محور اساسی اقدامات اقتصادیشان هست. دقیقاً
ببینین در وقت در دوباره تغییر اقلیم یا کلایمت جستیس یا بحث عدالت هم مطرح است. اینا اگر ما افغانستان هم باید نظر بگیریم، افغانستان با تمام همین شرایطش 0.2 یا 0.3% گازای جهان تولید میکنه، یعنی از آن چیزی که تولید میکنه دیگه کشورها تولید میکنه خیلی کم است. و اما در قسمت متضرر شدن در 10 کشور بیشتر متضرر شده قرار داره. اینا جستش عدالت نمی پیشنهاد میکنه که خب در این کشور کاهش تغییر اقلیم که میشه او خیلی او موثر نیست، بخاطر اینکه اگر افغانستان همین تمام گازات تولید گازات گلخانه‌ای را متوقف بسازه خیلی کم جهان تشکیل میده 0.2-3% بشه تا 0.5%. اما برعکس در افغانستان مهم است ادپتیشن یا خود با همین شرایط تیار ساختن با تغییر اقلیم تیار ساختن مهم است و از همین خاطر دونرها در گذشته با این توجه داشتن اما حال مشکل دارد. مسئله ای است که امی کشورها را به می تناسب تولید گازات گلخانه ایشان به می مکلف ساختن و همچنان نظر به شرایط اقتصادیشان. اینا از همین مشکل است که وقتی کشورهای پیشرفته پول بیشتر خرج میکنن و پول به می ارگانهای تغییر اقلیم بپردازن تا به کشورهای ضعیف کمک بکنن. مسئله غاله که شما گفتین، غاله ببینید اگر نمید غال در افغانستان هم مورد استفاده قرار بگیره و یا بعضی ها میگه که تغییر اقلیم بایجید میشه و محیط زیست متضرر میشه، اگر پاکستان هم این نمید غال استفاده و می غال استفاده بکنن و نمو تاثیر عینشان یکسان است، بخاطر از اینکه اتموسفیر هوا و با هم وصل هستن و پاکستان و افغانستان ربط خیلی نزدیک داره. یعنی اونام این تو به شکل یه لوکال یا محلی نمیشه که مثلا مستقیم تاثیر داشته باشه، اما به شدت اوسط یک سال بعد، دو سال بعد، چند سال بعد در نظر به فیصدی جهان هم تاثیر خود داره. اما شرایطی که برای زغال سنگ هم هست ببینید که شوطنه افغانستان و کشورهای ضعیف نیستن که زغال استفاده میکنه، دیگه کشورها هم هستن و اینا بعضی پروسه های باز برشان مد نظر میکنه، این تغییرات سایت یا سایتگانه تغییر اقلیم بعضی تکنولوژی ها را برشان پیشنهاد میکنه تا اگر اینمی انرژی فسیلی را شما استفاده میکنین هم از این تکنیکا شما میتونین تولید گازاتش را کنترل بکنین. دیگه بنان
اینمی شرایط وجود داره و او مربوط پاکستان هم
ولی همین سرمایه کار داره، سرمایه گذاری کار داره دیگه.
ببینید وقتی تکنولوژی جهان با کشورها کار میکنه، هم تکنولوژی را برشان پیشکش میکنه و راهنمایی میکنه، هم ادابتشن میکنه و هم کاهش هدف کاهش گازات کربن است. یعنی ما ایران مستقیما نمیتونیم که بگیم که افغانستان باید زغال استفاده نکنه. درست است در کشورهای دیگه بعضی بیشتر استفاده میشه نسبت به این کشورها و برای افغانستان به نظر ما مهمتری است که ادابتشن و کامپنسیشن تغییر اقلیم اینا باید کمکاش به دست بیارن که حال متوقف شدن، نسبت به اینکه ما متوجه ازی باشیم که چرا مثلا مردم زغال می سوزن یا دیگه. با همی تمام استفاده و تمام شرایطش ببینیم زغال که مردم استفاده میکنه در شهر کابل و هوای کابل از زمستان متضرر می سازن. اگر ما بونو نظر به تغییر اقلیم بگیریم 0.1% هم تاثیر در دیگه دنیا نداره.
بله ما یاسه محترم
که متضرر بس کشورهای دیگه هست.
مایر صاحب محترم مخکې تاسو مې یو اشاره وکړه د مسلې ته، د افغانستان کې خلک زیاتره د فکر کې په دې عقیده دي چې هر څه د الله تعالی د طرف دی او د بارانونو او سیلابونو او داسې دي در اغلی دي، نو موږ انسانان باید خپل اعمالو ته فکر وکړو او زیاتره وای چې دا په قران شریف کې یو آیت هم ده د برخه کې چې اخر زمانہ کې به بیا زلزلې شي او طوفانونه شي او د سیندونو به زیات شي او د قیامت علامې دي. دا رقم خبرې دي زمونږ خلکو کې شته دي، دوی دغه تفسیر کوي په خو هم شي ودي. زه غواړم د خوګرني صاحب نه پوښتنه وکړم چې دا اوس چې کوم منطقو کې سیلابونه راغلل شي او یو شته ولایتونو کې او ډېر ځایونو کې تاوان ورسول دي، خلکو څه ویل د دې حکومت نه څه غوښتل، څه تفسیر کولې؟ ځکه دای خو معلومدار په دې برخه کې کافی دي ولس د خبرو نه خبر دي. خو ګنه صاحب
او مننه خادم صاحب، یو څه چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځانمن هیواد او خطرونو سره مخ دی، هغه تقلیم بر چې افغانستان دی په 2000 کال کې افغانستان کې د اقلیم صندوق د زرغون اقلیم صندوق لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په مرسته لومړی پروژه اعلان شو. په دې پروژه کې هغه وخت ډېر ښه وړاندیزونه وشول خو متاسفانه که چېرته تطبیق شوي ول چې پامه کې د لمر اوبو او باد پریمانه منابعو څخه تقریبا د 3 لک میگاواټ برېښنا د ظرفیت تولید خبرې وي او د نور موضوعاتو موږ هیله لرو چې هغه تعقیب شي. متبعید خلک یو خو وروسته حولاتو هم زیانمن کړي دي، ډېری خلک بیکاره دي، کاري فرصتونو ته اړتیا لري او بیا دغه ډول آفتونه هم چې کله رامنځته کېږي نو خلک ډېر زیات مرستو ته اړتیا لري. خلک یعنی ډیر ناچیزو مرسته هم ډیر لیوال دي، ډیر په کم اندازه مرسته چې خلکو سره شوي دي زیانمنو سره شوي دي دوی د خوشحالۍ احساس کړی دی. په داسې حال کې چې اکثره سیلابونو مامخونه کړ درې زر نه زیات کورونه زیانمن کړي دي او نړولي دي. په حساب موږ خپله په ځینو ولسوالیو کې له کورونو څخه لیدنې وکړې چې هغه کورونه داسې کورونه چې په لس کلونو کې کلونو کې هغه جوړ شوي وو خټین کورونه په کلیوالي اطرافو سیمو کې، مګر هغه سیلابونو داسې زیانمن کړي وو چې ډیر خلک پاجي تک راتګ کوونه معلومېده چې دلته پخوا کور وو کنه. دا کور جوړولو ته وخت اړتیا ده، ولې لومړنۍ مرستې عاجلې مرستې چې دوی لپاره خیمه ورکول شي یا د خپل دغه یو څو اوتاکونه چې هغه د عزت خلک دي هغوی په خیمه کې یا په داسې بیدیا کې ژوند نه شي کولی چې دغه لپاره د ژوند هغه لومړني سهولتونه برابر شي، نو په دغه برخه کې ټول خلک هم له مرستندویو ادارو هم له حکومتي مسؤلینو غوښتنې هم له نړیوالې ټولنې غوښتنې لري چې له دوی سره بیړنۍ مرستې ترسره شي.
مننه تاسو نه اسمه یار صاحب، دغه زموږ پوښتنه چې تاسو ته بیرته راځي شو چې د خلک څنګه پوه شي، مقامات څنګه پوه شي او څنګه د دې سره مبارزه وشي، ځکه دا خو یو ساينسي مسله ده.
ګورې یو د خلکو لپاره د موس پرختنه دا ده چې هغه وخت کې چې په هوا کې بشر تداخل نه وکړي دغه خبره واقعیت درلود چې هر څه د خدای تعالی د لوري او هغه به دغه شی به کېدل. اما اوس چې
چون په هوا کې د انساني فعالیت لکابل د بدلون را منځته شوی د امغه انساني فعالیت لکابل وشکاله یو سیلابونه پیخیږي نو دغه پیخی کولی شو موږ د انساني فعالیت سره رفت ورکړو چې دا د انساني فعالیت دقیقا هم دا رفت هم لري چې اقلیمي بدلون دی او اقلیمي بدلون دواړه پیخی هم سیلابونه او هم وشکاله را منځته کړي افغانستان په سخ کال کې ګوره د وشکاله په موسم کې د کښت د فصلونو په موسم کې وشکالي لرله اوس سیلابونه پیخیږي آنی سیلابونه او دا هم د زیانونو لامل شوي دي نو دغه عقیده چې ده دې ته سمه ده موږ هم دا عقیده لرو مسلمانان یو خو کله چې بشر په یو څه کې تداخل او د بشر د فعالیت له امله تداخل رامنځته شو نو هغه کې بیا عواقب هم باید بشر بیرته کنټرول کړي او بیرته اصلاحات رامنځته کړي دا یو حالت دی دوهم حالت دا چې د همدغه اقلیمي بدلون په مرسته د هوا وړاندینې او دغه شیانو ته باید پام وشي اوس دا سمه ده چې هغه سل فیصد وړاندینه چې عقیده پی لري چې هغه نه کیږي بشر په وس کې نه ده اما 90% او 100% او 80% وړاندینه کېدای شي او د هغې په اساس باندې د همدغه پیښو د ناوړه عواقبو څخه ځانونه خوندي کولای شي خلک
ډاکتر صاحب اوس هم به عرض معذرت که وخت
تقریبا اوس په هر کلي کې تلیفونونه شته په تلیفونونو کې د هوا حالات څارل کېږي نو چې کله د وړاندې سیلابونو د ده خبرداری ورکول کېږي باید هغه ته پام وشي
ما میخواستم بگویم عرض کنم خدمت شما
ستونزه دغه ده د افغانستان چې کله کورونه جوړوي یا مثلا په وروستیو کې د نفوس ډېر شوی دی د پخوا په پرتله درې برابره شوی درې نیم برابره نو داسې ځایونو کې کورونه جوړ شوي دي چې هغه مستقیما د سیل د خطر سره مخامخ دي یعنی یو څوک دغه آنی ستونزه په نظر کې نیسي چې دا اوس حالت دی اوس یې ګزاره وشي کور په جوړوي 15 کاله یا 10 کاله وروسته ته پام نه کوي چې دغه رقم پیښې رامنځته کېږي که موږ مثلا د پروان د پیښې نه وروسته ورته وګورو دقیقا سیلابونه ټول په دوړي کې پېښ شوي دي کومې چې ستونزې پېښ کړي او دغه وس د خبرونه لاندې د دې باندې ډیر بحث نه
کیږي بلې بلې
بلې مقالې په دې باندې خبرې شوې دي
او بخیه عزیز زاده صاحب سوال
بل صاحب ډاکټر صاحب سم په عنوان جامع بندي از موضوع پرې کې دقیق مثال کم از برنامه مو مونده
یو جزء زې اور اضافه کومه لکه څنګه چې مخیا
د شوا
د خطرونو په اړه د خبر ورکولو سیستم مال وختلې دی یو ډیر مهم سیستم چې لپی سوړانه به خبر ورکول شي هغه ټکنالوژي چې په دقیق ډول د خلاف پان ګرمې څپې او د یادو خطرناک موسمي اقليمي پیښو وړاندیزونه کوي ما په یو راپور کې ولوستل چې د تدریبي ساته وړاندې دی وی پی خبر ورکول شي دا به د تاوان په کچه تقریبا 20% د تاوان کچه راځي کچيري مخبر وده هی واتونو چې د 800 میلیون ډالرو پارځخ دغه سیستم ولګول شي نو هر کال کې به د 3-4 بلیون ډالرو تاوان مخول شي
مننه بسیار تشکر فقط سوال اخر بیا ما وخت ما بسیار کم مونده ډاکټر صاحب عاصم آقای بایدن در کنفرانس گلاسکو که پیشتر صحبت کردیم گفتن که هدف تعیین شده اینه کاهش انتشار کربن به 50-52% در سال 2030 باید امکان داشته باشه به همکاری یکی دیگه البته تمام کشورها بسیار کوتاه اگه بوین آیا امکان داره به نظر شما که دیگه کشورها هم با ایالات متحده برای رسیدن به این هدف که آقای بایدن تعیین کردن برسن و کمک شون
ببینین یک چیز اگر ما ببینیم اهداف تعیین شده جهان در مو حالت پیش میره اما اگر ما مسائل مثل جنگ اوکراین هم در نظر بگیریم که خودش خیلی کربن به فضا صادر میکنه دیگه به نظرم اهداف قابل دسترس نخواهد بود اما غیر از این راه حل دیگه وجود نداره رای حل دیگه وجود نداره و بشر باید این را حل بکنه تا اینکه حل نشه و بشر به طرف انفراد در مسیر حرکت است و مسائلی از اینکه شرایط اقتصادی که چقدر
مایر سب محترم مایر سب محترم تاسینه او خوگیانی سب دیر از یه تمنونه چه خبرونه که برخوا خسته پروگرام پایتر سیگی خود امریکا غا خبرونه ادامه لگی درنو ریدون خود امریکا غا خبرونه واروی او روست خود نظریات ترکی تاسی دوارونه مایر سب خوگرانه سب دیر تشکر چه خبرونه ترام
و همچنان از شنونده عزیز ما تشکر میکنیم که ما را شنیدن و در ستلایت ما را دیدن همیشه شنونده ما باشین و بیننده ما بسیار زیاد تشکر از همتون.